نه کېدی شي چې زه د خلکو ته ریلیف
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بج شوې دا ځانی ساجمن در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد مولا عمر مرستیال او د کویټي د نظامی شورا مشر مولا برادر د خوشی کېدو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د سولې پاړه بیان د خیبر پختونخوا د حکومت د تعلیم پاړه هلی سلی کراچۍ د وسنونو د پاکولو حکم او په نورو موضوعګانو به هم ریپوچونه واورې 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او شال او شمله هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه د ګل ایاس نه واورو
لومړی د خبرونو اسټ کې نن پاکستان د افغان طالبانو دوی مهم مشر مولا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی په کونړ ولایت کې په ډرون په یو برید کې څلور مشکوک وسلوال طالبان وژل شوی دي او د شام حکومت د خپلو کیمیاوي وسلو د زیر متفصيلات د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته ورکول پیل کړی دي اوس د خبرونو تفصيل پاکستان د افغان طالبانو دوی مهم مشر مولا عبدالغنی برادر نن خوشی کړی دی د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویان عمر حامد د دې خبرې تصدیق کړي چې مولا برادر خوشی کړل شوی دی تیر ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت په یو خبر شوی بیان کې ویلي وو چې مولا برادر د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې د اسانتیا په مقصد خوشی کوي افغان حکومت د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړی وو او د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیزی وای د مولا برادر خوشی کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي خو بلخوا د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي جانان موسازی وای کچرته مولا برادر پاکستان کې وي نو باید ارومرو له د سره څوک ملاویدل شي خوندې وي او ځای ځایګي معلوم وي مولا برادر چې له 2013 کال لسی په پاکستان کې بندي دي په 1994 کال کې د طالبانو د غورزنګ یو بنسټ ایښودونکي او د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ډیر نږدې ملګری دي پاکستان د دې نوړاندې له کابل سره د امن بهیر مخ په وړاندې بوتلو په ترڅ کې درې دیش افغان بندیان خوشی کړي وو بلخوا د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ظهیر الاسلام له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره پر ملاقات کړی دی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال د خبر لمخې په ملاقات کې په ملکی صورتحال له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو ترو او استخباراتي معلوماتو په اړه خبري وشوه په بلوچستان کې د جمعې په ورځ په یوې حمله کې لږ تر لږه څلور پاکستانی فوجیان ژوبل شوي دي د حمله کوټې ته نږدې په بولان سیمه کې د سرحدي ملیشو پر یو غزمی وشوه ملیشو په سیمه کې د ملتپالو بلوچو پر ضد عملیات کول د حمله ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی منلی او دعوی کړی ده چې په حمله کې و عسکر وژل دي د پاکستان وفاقي کابینه د دې هواد د ترهګرۍ ضد قانون کې د لویو بدلونونو منځوري ورکړې ده د جمعې د ورځې په بدلونونو کې امنیتي ځواکونو ته د شخړو د مخنیوي په کار کې زیات اختیارات ورکړل شوی دي یو بدلون پکې دا دی چې امنیتي ځواکونه د عدالت له حکم پرته مشکوک کس تر نوي ورځو پورې په بند کې ساتلې شي د بدلونونو پر اساس د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته اختیار ورکړل شوی چې یوې میاشتې موده کې پر مقدمو فیصله کولی شي په نوي بدلونونو کې د شاهدانو او څارنوارانو لپاره د امنیت برابرولو غوښتنه هم شوې ده د پاکستان پخوانی حکومت په دینو بریالی شوی چې په 2013 کال کې دا ډول بدلونونو په اړه د پارلیمان مرستې ترلاسه کړې وې په کونړ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي چې دوه پکې مهم کسان هم شامل دي د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل نن مشال ریټو ویل د نړیوالو ځواکونو بی پایلټ الوتکو تیر ورځ د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل کې وسلوال طالبان په نخه کړی او په کې څلور تنه وژل دي هغه وای په پیخه کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او ټول وژل شوی کسان وسلوال طالبان دي ملخوا وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان پاکستان ایران او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالی کمشنری جکپوړو استادو په اسلام آباد کې غونډه کړې د جمعې د ورځې په غونډه کې په پاکستان او ایران کې د افغان مهاجرو د ستونزو وطن ته د هغوی د ستنېدو او په افغانستان کې راستنېدونکو افغانانو ته د اسانتیاوو برابرولو په لارو چارو بحث وشو په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویان نادر فرهاد پرون مشال ریته په خبرو کې د غونډې په اړه وویل د افغانستان، پاکستان او ایران حکومتونه تیر کال د افغان کډوالو د ستونزې د حل لپاره پر یو ستراتیژي متفق شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاد یان کوباش په افغانستان کې د بیځایه شوو افغانانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي د شام د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه له دمشنه تفصيلات ترلاسه کړي دي. د دې سازمان یو وایي په هک کې د جمعې په ورځ ویل د وسلو د تصدیق یو برخه مو ترلاسه کړي او نور تاسترګې په لار یو. ویل کېږي د بشار لسد رژیم شاوخوا زر ټنه کیمیاوي ګیس لري. دمش په دې خبره سلا شوې چې روسیې او امریکا د تړون پر اساس خپل کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په یو بل بیان کې ویلي د روسیې او امریکا پر پلان باندې د خبرو لپاره د اتوار د ورځې غونډې ځنډولې ده. دغه سازمان دا غونډه له دې مخکې هم سوزلې ځنډولې وه. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون خپل روسی سیال سرګی لاورو سره په ټلیفون خبرې کړې دي. ما سرنګ سهار ویلی وو چې ما له لاوروب سره وګدي او خې خبرې وشوې. موږ په همکارو خبرې وکړې. موږ په دې سلا شو چې نه یوازې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د قواعد او ضوابط عملی کړو، بلکې د ملګرو ملتونو قرارداد هم عملی کړو. داو د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری په هند کې د ترهګرۍ یو مشکوک کس له یو عدالت څخه په تیښته بریالی شو. پولیس وایي افضل عثماني په ممبئی کې د جمعې په ورځ له عدالت څخه چې سخت امنیت یې نیول شوی و وتښتېدو. پولیس وایي عثماني له نورو مشکوکو کسانو سره عدالت ته انتقال شوی وو. د هند خبری رسنۍ وایي عثماني د هندي مجاهدین په نامه د یوې کورنۍ اسلامي ډلې مشر دی. نوموړی په 2003 کال کې په ګجرات کې په یو لړبمي چاودنو کې د لاس درلودو په تور نیول شوی وو. په دغه چاودنو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوی وو. اوروسته خبر دی د عراق په کوردستان کې نن د سیمهیز پارلمان لپاره رای چول کیږي. له 1920 کال را پدې خو د لومړی ځل دی چې په سیمه کې د دوه مهمو ګوندونو د مسعود بارزانی د کوردستان ډیموکراټیک ګوند او د جلال طالبانی د کوردستان ملت پال ډله له یو بل سره سیالۍ ته دریږي. داودی محل تر مشال رډیو خبرونه.
خبرینم د ګل ایاس نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور پاکستان د مولا عمر مرستیال او د کوټې د نظامی شورا مشر مولا عبدالغنی برادر خوشی کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هیله لري چې ډیر زر به سوله ټینګه شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی په صوبه کې د تعلیمي نظام د یو شان کولو لپاره یو حکمت عملی جوړه کړی ده.
دا ساينس یا حساب مضمون شو هغه بغیت انګلیش کې خېل شي. د دې دا مطلب دا نه دی کورنۍ جبا یا زموږ قومي جبا چې کومه ده هغه ختم شي. په دستور هم دغه شانتي وي.
د پاکستان سپریم کورټ چې کراچي ښار له وسلو څخه د پاکولو حکم کړی دی.
حکومت
پروگرام د نړۍ رنگونو کې بعد د هندي سینما ستوري ریتک روشن د نوي فلم کرش 3 پر راووره.
تمہاری دھوپ سے ملنے والی شکتیوں کا راز اب میں سمجھ گیا. اگر میرا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوا تو اس دنیا کو، انسانیت کو ایک نئی شروعات ملے گی.
د نور رپورٹونو تر سنگ 19 پروگرام شال و شمل هم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت اړخ ته. پاکستان د ملا عمر مرستیال د کوټې د نظامی شورا مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. دا خبر زنو سرچینو ورکړی دی. خو دا وخت را سره د اسلام آباد نه د مشال لیډیو خبریال ریاض موساخیل د ټلیفون په کرخه دی. ریاض موساخیل، تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
جی انیسا بیگا چې کوم خارجه دفتر یو او مختصر خبر پانه جاری کړو چې پکې ویل شوی چې سبا یعنی د خالی په ورځ باندې با مولا عبدالغنی برادر خوشی کولی شي. د دینه وړاندې هم سوسوار پاکستان دا خبره کړې وه چې اصولي فیصله شوې ده چې مولا برادر به پریدي، خو دغه لړکی د وخت ته ګوري چې کله مناسب موقع مناسب وخت راشي نو هغه به خوشی کړی شي. دا نن چې کوم دینو مختلف چې غیر ملکی مطبوعاتی ادارې دي یا نور داسې چې ملکی بعضې مطبوعاتی ټی وی چینل یا دغه دي اخبارونه دي چې هغې دا خبره د داخله وزارت چې کوم ویان دی عمر حمید دغه په حواله سره لیکي چې ورته ویلي دي چې مولا عبدالغنی برادر هغه نن خوشی کړی شوی دی، خو د نور تفصیل ورکولو نه هغه ډډه کړې ده چې ګنې دا په کومه طریقې سره خوشی شو، د کوم ځای خوش شو، یا دې چاته حواله کړی شو، مطلب داغه څوک رشتہ دار یا څوک کور والا هغه راغلی وکنه. خو تر سوچ بیا دغه لړکی زموږ د خارجه چارو چې کوم د ودانی د هغې سره رابطه وکړه نو هغې هم د زیات تفصیل ورکولو نه ډډه وکړه. جی
سید ډیر مننه ریاض موسی خیل. اوریدونکو تاسو ته ریاض موسی خیل نو اوریدل چې پاکستان د افغان طالبانو دوه مهم مشر مولا عبدالغنی برادر نن خوشی کړی دی. دا خبره چې د ځینې سرچینې هم کوي او ریاض موسی خیل وایي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان عمر حامد د دې خبرې تصدیق کړی دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې دی هغه په دې اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی. د مولا برادر د خوشی کېدو په اړه زموږ همکار معصوم میوند د سولې د عالی شورا ویان شاهزاده شاهد سره مرکه کړې ده. نو راځي چې وورو چې نوموړی سوای
د سولې عالی شورا په جریان کې دا او هم د غسل کچې تاسو ویلې نن به مولا برادر د پاکستان د زندان نه رها شي.
او څه دې تاسو معلومات چې مولا عبدالغنی برادر به کم هیواد انتقالیږي، یعنی خپل به افغانستان ته لېږل کیږي که یا پاکستان کې به پاتې کیږي؟
زما په نظر دا مسله خو قبل از وخت په دې معنی چې مولا برادر خو ډېر وخت په زندان کې پاتې شوی دی، تبا هغه به د خپل فامیل سره پاتې کیږي او د خپلو دوست د خپلو انډیوالانو سره به خامخا یینی. دینه بعد منګه په تماس کې چې هغه خبر دا وی چې افغانستان ته راشي او د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا د دې په خدمت کې دا او زه ډاډ او اطمینان ورکوم چې دلته به د بل هر هیواد نه د مسئول او محفوظي او په ډاډ اطمینان سره خپل ژوند تیروي.
مولوی صاحب د نورو طالبانو چې پاکستان خپل زندان آزاد کړي و بیا ستاسو اندیښنو ګیله دا و چې هغوی د افغانستان د سولې عالی شورا سره په همغږي باندې له زندانه نه آزاد شوي؟ آیا مولا برادر د افغانستان د سولې عالی شورا سره په همغږي باندې له زندانه آزاد شوي؟
یو څه همغږي او یا همانګي خو په دې مسله کې زه کوم چې منګه د سولې شورا او د افغانستان حکومت دولت په مجموع کې دې غوښتن کې او چې مولا برادر را خوشی شي او هغوی وعده کړي او خوشبختانه چې خپل وعده مطابق مولا برادر برا خوشی کی په اصولو کې داسې او فیصله شوې ده چې مولا برادر به خوشی کیږي او د سولې د عالی شورا سره به د سولې پر واسطو کې او د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو په شروع کېدو کې همکاري کوي. نور د هغه اختیار دی چې هغه پاکستان کې یا په افغانستان کې یا په کمبل هیواد کې پاتې کیږي، مګر مهمه دا ده چې د سولې سره همکاري وکړي او یو حسن نیت او په دې سلسله کې د خپل نفوذ او د خپل موثریت نه کار واخلي.
بیا خو بداس نوی شاهد صاحب چې څه وخت پر تیر سی او مولا برادر له زندان آزاد سی، یعنی بیا هم د سولې شورا سره همکاري ونه کړي لکه مخکې کې د نورو طالبانو د آزادېدو پر وخت چې تاسو دا اندېښنه شولې و چې هغوی د زندان آزاد سول خو د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته ونه سوای کولای، ډاډه یاست چې مولا برادر به د افغانستان د سولې بهیر سره همکاري وکولای سي؟
میوان صاحب زه په دې عقیده یم او زما معلومات دادي چې طالبان چې شپږ شو کړه آزاد شي او بل کرتی و کرتی و و کسا آزاد شیو او دا مولا برادر بازار چی زه په دې عقیده ما چې وسیو ذهنیت ایجاد شوه ده په طالبانو کې په مخالفینو کې په حزب اسلامي کې چې مذاکراتو د پاره آمادگی ونیسي او د سولې د برنامه سره همکاري وکړي. زه په دې عقیده ما چې اوس به دا همکاري تیزيږي او په شکل د اشکالو به دا همکاري هم په داخل کې هم خارج کې په تماسونو د لارې د حسن نیت د لارې مخکې زیو د افغانستان خلق و گفتن و تبایت نا کیگی.
تاسو د شهزاده شاهد مرکه اوریدل او هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د ملا برادر د خوشی کېدو په اړه ځینې د سیاسي چارو څېړونکي وایي ښایي ملا برادر ترکی یا سعودي عربستان ته واستول شي. زموږ همکار احمد زبیر شمن د سیاسي چارو کارپو وحید مجدا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ملا برادر خوشی کېدل د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولی شي. نو نوموړی وایي
ډېر مهمه مسله دا ده چې ملا برادر هغه وخت چې خوشی کېږي چېرته ځي. که دی کابل ته راشي هماغسې چې پخوا نور کسان هم راغلي دي او دلته په کابل کې اوسېږي، د دوی موجودیت دلته په کابل کې کوم تاثیر نه شي لرلی. او له بلې خوا که په پاکستان کې دی پاتې شي او هماغسې تر څارنې لاندې وي، په پاکستان کې هم د هغه موجودیت د افغانستان د سولې په پروسه کې نش کوم تاثیر نه لري. خو هلته د پاکستان کې چې کومې خبرې شوې دي د دې نه داسې معلومېږي چې شاید ملا برادر یو څه وخت پاکستان کې پاتې شي، بیا وروسته کوم بل هېواد ته لاړ شي، ځکه چې د افغانستان حکومت او پاکستان ترمنځ څه جوړجاړي شوې ده چې یو بل دفتر په بل ځای کې طالبانو لپاره پرانستل شي او ملا برادر هم هغه دفتر ته انتقال شي.
نو څه فکر کوئ دا بل دفتر به بیا د هغو طالبانو نمائندګي وکړي چې اوس جګړه کوي او په جګړه لګیا دي؟
زه فکر نه کوم چې داسې وشي. تر هغه وخته پورې چې ملا محمد عمر دا دفتر تایید نه کړي کوم تاثیر نه شي لرلی. خو دا هم یو پروګرام دی د افغان حکومت او د پاکستان او امریکا او سعودي عرب ترکیه د لپاره چې د قطر د دفتر یو بدیل پیدا شي.
څه فکر کوئ چې اوس ملا برادر په طالبانو کې خپل نفوذ اوس هم ساتلی ده، کچیرې داسې یو بل دفتر جوړ شي نو خپل تاثیرات به ولري؟
دا چې ملا برادر بس ډیر وخت له زندان خوشی کیږي، آیا دی وکولی شي هماغه سې خپل خونه نقش ولوبوي؟ په دې کې دا هم هماغه خبره ده چې آیا زیاده فعالیتونه د ملا محمد عمر تایید ور دي کنه.
د دې امکان څومره موجود ده چې ملا برادر بیرته جګړې ته مخه کی؟ لکه په خو هم د سې شېبې دي ځینې کسان چې خوش شېبې دي یو بیرته وتللی دی او د جګړو لیکو سره یو ځای شوی.
خبر په واره کې پاکستانی مقامات متضاد خبرې کړې دي د دې مسلې په واره کې، ویلي دي چې مونږ ملا برادر نشو مجبورولای چې کابل ته لاړ شي یا بل ځای ته، د په خپل باید تصمیم ونیسي. که په اختیار هم د خوش شکرې شي لکه نور طالبان چې په خو تقریبا له شلو کسانو زیات تر اوسه پورې په پاکستان کې خوشی شوي دي او تر اوسه پورې موږ نه پوهېږو چې هغوی چېرته تللي دي. که داسې وي او دی آزاد شي او نور تر څارنې لاندې نه وي، دا احتمال شته چې دی بیرته د جګړې ډګر ته وګرځي. البته دا احتمال هم شته، خو زه فکر نه کوم چې پاکستانیان دغسې یو مهم کس داسې بالکل بې کوم څارنې څخه خوشی کړي او
مجدا صاحب د تاسو له معلوماتو مخې اوس د پاکستان په زندانونو کې چې کوم طالبان بندیان دي، کوم یو بل مهم مشر پکې پاتې ده چې هغه هم یعنی د افغانستان دولت غواړي چې باید راخوشي شي یا راخوشي کېدل ډیر مهم دي؟
د پاکستان په زندانونو کې په سلهاو افغان طالبان زندانیان دي، هلته بندیان دي چې ډېری خپل نمونه غلط ویلي دي. د دې ویل نه چې پاکستان هلته ډېر مشکلات دي هغه مهم کسانو لپاره، مثلا په دې کې حتی د افغان طالبانو دفاع وزیر ملا عبیدالله هم و چې تر پایه پورې تر هغه وخته پورې چې دی ووژل شو خپل اصلي نوم ونه ویل. په داسې حال کې د پاکستانیانو دی پېژنده او ویل چې ته ملا عبیدالله دی چې زه ملا عبیدالله نه یم. داسې کسان هم شته چې نومونه بدل دي، خو زه یو کس پېژنم مثلا چې ملا عبیدالله سره په 2001 کال کې یو ځای نیول شوی و، هغه جهانگیروال نومیږي او د ملا محمد عمر د نظامي چارو مشاور هم پاتې شوی و. هغه سړی اوس هم په زندان کې دی 2001 کال تر اوسه پورې.
تاسو د افغانستان د سیاسي چارو کارپو د وحید مجدا مرکه اوریدل چې زموږ همکار احمد زبیر شمن ورسره د مولا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو په اړه کړی و.
دا مشال ریډیو دا
اوس ورزو یو بل رپورٹ اڑختا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای د سولې لپاره اوګدل لار وهل شوی او هیله لري چې ډیر زر با سولې ټینګ شي. دا خبره خغلی کرزی د جمعې پر ورځ په کابل کې د سولې د عالی شورا د پخانی مشر برهان الدین ربانی د وجل کېدو د کلیزی په مراسمو کې وکړه. حامد کرزی ویل افغانانو د سولې او ثبات لپاره زیاته قرباني ورکړې ده او ست دی وخت راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو بنیاد ټینګ شي. نور تفصیل قاسم سلومل له کابل راکوي.
که څه هم زیات شمېر افغانان له وسلوالو طالبانو سره د سولې د روان بهیر پایلو ته خوشبینه نه دي، خو ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار کوي. ښاغلی کرزی دغه څرګندونې د جمعې په ورځ د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د دوهم تلین یوې غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او حکومتي چارواکو برخه درلوده. د ښاغلي کرزی په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره ډېر کار شوی او ډېر قربانۍ ورکړل شوي دي.
استاد شهید مو در افغانستان صلح میخواستند، هدف دیگرشان
زموږ شهید استاد په افغانستان کې سوله غوښته، بل هدف یې د افغانستان ثبات او پرمختګ و چې د دې هدف لپاره مو هم اوږده لاره سرته ورسوله او انشاءالله ډېر ژر به ورسیږو. البته د افغانستان خپلواکي د دوی د اهدافو په سر کې و چې د هغه لپاره یې جهاد وکړ، مبارزه یې وکړه او مقاومت یې وکړ. موږ هغه ته ورسېدلو او اوس یې باید بنسټ پوخ او ټینګ کړو.
د ولسمشر کرزی په وینا استاد رباني ورته ویلي و چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره حاضر دی، خپل ځان قرباني کړي او بلاخره ځان قرباني هم کړ. د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس برهان الدین رباني دوه کاله مخکې په کابل کې په خپل کور کې په یوه انتحاري حمله کې وژل شو. په تیرو څو کلونو کې یو شمېر نور لوړ پوړي شخصیتونه لکه د شمال ختیځ زون قمندان جنرال داود داود، د سولې د عالي شورا غړی ارسلا رحماني، د ولسمشر کرزی ورور احمد ولی کرزی، د ولسي جرګې غړی عبدالمطلب بیگ او د ولسمشر کرزی سلاکار جان محمد خان په جلا پیشو کې ترور سوي دي. خو داسې انتقادونه کېږي چې د دې کسانو د ترور د دوسیو د څېړلو لپاره لازمه توجه نه ده سوې. د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني وایي
ما در این دو سال پسین در مجالس و مجامع داخلی
مو په تیرو دو کلونو کې په کورنیو بهرنیو غونډو کې پر دې ټینګار وکړ چې مسول نهادونه باید زنجیري و جنو په ځانګړي توګه د جهاد او مقاومت د مشر د ترور دوسیه تعقیب کړي. خدا سخکاری چې د نهادونه یاد دې کار وسنه لري یا هم د دې کار د تعقیب لپاره سیاسي اراده نشته. جواب ورکول او تعقیب یې د دولت مسولیت دی،
مسؤلیت دولت است.
مخکې تر دې هم د هیواد په ځینو سیمو کې د مطرحو شخصیتونو د ترور لامل مظاهره سوي دي. یو شمېر کتونکي په دې زنجیري قتلونو کې د پاکستان استخبارات اشکال بولي، خو ځینې نور بیا د افغانستان کشفي او استخباراتي ارګانونه ملامتوي او وایي چې د دې وژنو د مخنیوي لپاره جدي کار نه کوي.
د قاسم سلیمان رپورت تاسو ته ده. اوس به یو بل رپورت ورو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې په صوبه کې د تعلیمي نظام د یو شان کولو لپاره یو حکمتي عملی جوړ کړی ده. په سرکاري سکولونو کې به هم د پرایویټ یا شخصي سکولونو پر رنګ ځینې مضمونونه په انګریزي ژبه کې خدل کیږي چې مقصد به دا نه وي چې ګنی پښتو یا اردو ژبه به د نصاب نه ختم کړل شي، بلکې د دې مقصد د غریب او مالدارو بچو ته د تعلیم یو شان موکي برابر اول دي. نور تفصيل د غلام غوث په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د تعلیم د معیار د ښکولو لپاره یو حکمتي عملی جوړ کړی ده او د وزیر اعلی پرویز خټک په خبره د سرکاري سکولونو د معیار د ښکولو لپاره به دوی د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته هم زده کړې د پرایویټ یا شخصي سکولونو پرنګ په انګریزي ژبه کې ورکوي. هم په دې لړ کې د وزیر اعلی پرویز خټک ویان شیراز پراچا مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د دې ګام مقصد دا نه دی چې ګنی په صوبه کې به د نصاب نه پښتو او اردو وستل کیږي، بلکې حکومت د تعلیمي نظام د یو شان کولو لپاره د حکمت عملی جوړ کړی ده.
دا ساينس مضمون شو یا حساب مضمون شو یا داسې مضامین چې ماشومان کمګوري هغه باغی ته انګلیش کې خېل شي، او د دې دا مطلب دا نه دی چې په سکولونو کې اردو یا پښتو مورنۍ ژبه یا زمونږ قومي ژبه چې کومه ده اب ختم شي. اب په دستور هم دغه شانتي وي چې یو شانتي سیستم وي، نو د سره به دا وي چې دا ماشومان چې بیا بره بزي نو ای به بیا مقابله کول شي. نو دلته یو داسې نظام جوړول غواړو چې هغه کې دا طبقاتي فرق چې کم دی، لکه د مالدار کس بچی چې کم دی یا کم خلک چې هغوی وسایل لري هغې بچي ښه سکولونو ته ځي یا هغې تعلیم مختلف دی، او کم خلک چې سرکاري سکولونو ته ځي نو هغې تعلیم چې کم دی مرخنی نوږي کې ډېر اقدامات د سخدایو جبا انګلیش نه ده.
خو د چارسدې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې خبره یوازې د کتابونو په انګریزي ژبه کې د لیکلو نه ده، بلکې د تعلیمي نظام د سمولو لپاره نور ډېر ګامونه پورته کول پکار دي.
سوال دغه دی لکه ستاسو مثال واخلئ چې اوس په کیمبریج یونیورسټۍ کې او په آکسفورډ کې او پېښور کې هغه کې چې په کوم فرق دی، هغه فرق خو د نورو شیونو نه دی، هغه د سهولتونو دی، هغه د استاد دی. هغه استاد چې کوم وي استاد ته هغه سهولت حاصل دی، نه دی حاصل هغه ماشوم ته هغه سامان حاصل دی کوم چې ورته په کار کېږي، هغه ورته حاصل دي سهولتونه که نه دي حاصل. او کتاب خپله نه غږېږي، مثال استاد به دغه کوي که نه، هغه هغه تشریح هغه توضیح هغه کول هغه به هغه کار دی. او دا شین چې کوم دی پرما چې څنګه درته ووي اراده ډېره ښه دی او دا ډېره ښه خبره ده، خو ورسره ورسره دغه ته کومک پکار دی سره او دا بارني کومک نه په دې بجټ کې چې کم بودیجه دا کم بجټ دی دې کې ممکنه نه وي. دا شی
خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان شیراز پراشه مشهد ریډیو ته وویل چې حکومت د تعلیمي نظام د سمولو لپاره نور ګامونه هم په پام کې نیولې دي او موجوده وخت کې حکومت د هغه ماشومانو سکولونو ته د لیږلو مهم پیل کړی دی کوم چې د لکونو په شمیره کې د سکولونو نه بهر دي.
استادانو تربیت کیږي، استادانو ته تقرریان چې کوم دي دا به په میرټ باندې کیږي، دا به اهل کسان چې کوم دي اب مقرریږي، هر یو سکول کې به استاد وي، د نصاب کې چې کوم دی تبدیلی به راځي. زمونږ مقصد دا دی او بعضې خبرې به داسې وي چې مونږ په دې پرایویټ سکولونو باندې به منو. پوره دې صبح کې تقریبا 20-30 لاکھ پورې ماشومان چې کوم دي هغه سکولونو ته نه ځي، هغه سکول ټول عمر کې دي خو سکولونو نه بهر دي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې په صوبه کې به داسې یو تعلیمي نظام عملي کوي چې د صوبې د مالدارو او غریبانو خلکو ماشومانو ته یو شان د تعلیم موقع په لاس ورشي. خو کارپوهان وایي چې د تعلیم لپاره په بجټ کې کومې پیسې کېښودلې شوې دي، نو هغه د دا رقم حکمتي عملی د عملي کولو لپاره ډېری کمې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
مشال ریډیو تاسو ته اوس بلار شو کراچۍ ته. د پاکستان سپریم کورټ کراچۍ ښار له وسلو څخه د پاکولو حکم کړی دی. د جمعې پر ورځ د کراچۍ بد امنۍ کې ستاوریدنې په وخت په کراچۍ کې د امن د ټینګښت په اړه د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ نورې خبرې هم کړې دي چې په اړه یې تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د جمعې په ورځ د کراچۍ بدامنۍ کیس اوریدنه د سترې محکمې په کراچۍ رجسټری کې وشوه. د کیس د اوریدنې په مهال د سپریم کورټ مشر قاضي افتخار محمد چودري اړوند چارواکو ته حکم کړی چې په کراچۍ کې دی د وسلې راټولولو لپاره په ولس کې د بیدارۍ مهم وچلوي، ځکه چې په کراچۍ کې د بدامنۍ یوه وجه په دغه ښار کې په زیات شمیر کې د خلکو سره د وسلې شتون هم دی. عدالت ویلي باید ولس په داسې طریقه پوهه کړی شي چې خلک په خپله خوښه ناقانونه وسله جمع کړي. کراچۍ له وسلې څخه د پاکولو په برخه کې ځینې غیر سرکاري تنظیمونه او مدني ټولنې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په خلکو کې د بیدارۍ کمپینونه چلوي. د دغه ډول یوې مدني ټولنې نېشنل سوشل فورم مشر اقبال جمیل وایي حکومت باید کراچۍ له وسلې څخه د پاکولو په برخه کې زر تر زره قانون سازي وکړي.
دا یو ډېره زبردست خبر ده، چونکې کراچۍ د پاکستان معاشي حق دی، امن امان ته نقصان رسي، کم خلک کم چې شرپسند دي هغوی دلته امن نه خوښوي، نو هغوی خو چونکې د خپلو مقاصدو لپاره اصلي ډېره خو یو غټ تعداد داسې دی چې هغوی د خپل سیلف ډیفینس لپاره اصلحه مجبوره نښلا. نو که چېرته حکومت داسې قانون سازي وکړه چې هغه اصلاح چې کوم د هغې خلکو نه هم چې کوم جرائم پېښ شوي او په داسې نوین راجم کړه، نو امید دا دی چې هغه خلک چې کوم مجبوراً اصلحه اخلا هغوی به چې
د اقبال جمیل په خبره که قانونی او غیر قانونی وسله راټول شي دا په کراچۍ کې د امن لپاره تر ډیره بریده مرستندوی ثابتېدلی شي. د سپریم کورټ لخوا د کراچۍ بدامنۍ د کیس اوریدنې په موقع عدالت دا هم وویل چې په کراچۍ کې څه د پاسه 3.5 زره مطلوب کسان مفروران دي او په دې کې 1460 کسان په ترهګریزو بریدونو کې ککړ دي. عدالت اړوند ادارو ته د دغو کسانو د نیولو حکم کړی. دی. د ستر محکمې پنځه کسیزې ډلې د یاد کیس د اورېدنې په موقع په کراچۍ کې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر او په دغه ښار کې د وژل شویو پولیس افسرانو د قتل د دوسیو د بیا خلاصولو ویلي دي. یاد دی وي په کراچۍ کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد خواوشا دوه کاله مخکې د پاکستان ستر محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري سوموټو اکشن اخیستی و. د دغه کیس اورېدنه د تیرو دو کلونو راهیسې روانه ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس د ماسپخین یوونی ما بجا شوې ده. د ګل ایاس نبلند خبرونه وورو.
پاکستان د افغان طالبانو دوی مهم مشر مولا عبدالغنی برادر نن خوشی کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزارت وایان عمر حامد د دې خبرې تصدیق کړی دی چې مولا برادر خوشی کړل شوی دی. افغان حکومت د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړی او د ولسمشر حامد کرزی وایان ایمل فیزی وای د مولا برادر خوشی کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. بلخوا د پاکستان فوج او د استخباراتي ادارې ISI مشرانو له وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی. په بلوچستان کې د جمعې په ورځ په یوې حمله کې لږ تر لږه څلور پاکستانی فوجیان ژوبل شوي دي. د حمله کوټې ته نږدې په بولان سیمه کې شوي. د حملې ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د پاکستان وفاقي کابینه د دې هېواد د ترهګرۍ ضد قانون کې د لویو بدلونونو منظوري ورکړې ده. د جمعې د ورځې په بدلونونو کې امنیتي ځواکونو ته د شخړو د مخنیوي په کار کې زیات اختیارات ورکړل شوي دي. په کونړ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي چې دوی پکې مهم کسان هم شامل دي. د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنری جکوړو استازو په اسلام آباد کې د جمعې د ورځې په غونډه کې د افغان مهاجرو د ستونزو، وطن ته د هغوی د ستنېدو او په افغانستان کې راستنېدونکو افغانانو ته د اسانتیاو برابرولو په لارو چارو بحث کړي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وای د شام د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه له دمشنه تفصيلات ترلاسه کړي دي. د دې سازمان یو وایان په هک کې د جمعې پر ورځ د وسلو د تصدیق یو برخه مو ترلاسه کړي او نور تسترګي پلار یو. په هند کې د ترهګری یو مهم مشکوک کس د عدالت څخه په تیښته بریالی شو. پولیس وای افضل عثماني په ممبئی کې د جمعې پر ورځ له عدالت څخه وتښتیدو. نوموړی په 2008 کال کې په ګجرات کې په یو لړبمی چاودونو کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی وو او د عراق او کوردستان کې نن د سیمه ایز پارلمان لپاره رایه چول کیږي.
د ګل ایاس نملند خبرونه واوریدل. اوس وخت شوی دی د اونیسی خبرونې د نړۍ رنګونه. د خبرونه ګل ایاس جوړه کړې ده. راځي چې وویرو.
د مشال رادیو اونیس پروگرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه مننه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. نننی پروگرام کې مودره د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د امریکا خلایي ادارې ناسا د وایجر 1 نومي خلایي جاز په لومړی ځل د نظام شمسي نه بهر تللی دی. سائنسدانان وایي چې د وایجر 1 د آلاتو نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه دغه خلایي جاز د لمر سترګي مدار نه وتلی او دا وخت د ستورو په منځ کې په خلا کې دی. وایجر 1 په 1900 کال کې په لومړی ځل د نظام شمسي او نورو سیارو موندلو لپاره لیږل شوی وو. خو دغه خلایي جاز خپل سفر جاري ساتلی وو. د امریکا خلایي اداره ناسا وایي چې د وایجر 1 خلایي جاز د ځمکې نه شاوخوا 1900 کیلومتر په فاصله کې دی.
دا فاصله دومره زیاته ده چې د واجر 1 نه معلومات په 1200 غنټو کې زمکه تر رسیدي. د دې مشن مشر اټ سٹون وای چې دا یو لوی پرمختګ دی چې سلويخ کال وړاندې هله سرګندوله چې د ستور په منځ کې به خلا کې به جاس سفر وکړي. د په وینا په تاریخي لحاظ دا یو لوی کامیابی ده. د واجرون خلای جاس ټیم په دغه جاس کې موجود آلات او د نوو معلوماتو پر اساس ویلي چې واجرون د 2012 کال په 25 اگست د نظام شمسي نه بهر وتلې ده. د امریکا مین ریاست یو اوسیدونکي به د هیلیم پوکاڼو په مرسته د بحر اوقیانوس سمندر نه پوری وزي. جوناتن ټریپی د سپتمبر په 12 منټه د 300 نه زیات د هیلیم ګیس پوکاڼو په مرسته الوت پیل کړو. دا په نړۍ کې په لومړي ځل دی چې د پوکاڼو په مرسته د بحر اوقیانوس سمندر الوت کوي. جوناتن د پوکاڼو سره سره یو کشتی هم تړلې ده چې د بیړني حالت کې به کاروي. د کیتلیک عیسایانو روحاني مشر پاپ فرانسیس با شل کلن زور گاڑی چې 190,000 کیلومتره سفر یې کړی دی با چلوي. پاپ فرانسیس وایي چې دوی با دغه شل کلن زور گاڑی چلوي نه چې په بولټ پروف لیموزین کې با سفر وکړي. دغه گاڑی پاپ فرانسیس ته په شمالي ایتلی کې یو پادری په توفه کې ورکړی دی. د ویټیکن یو ویان وایي چې پاپ فرانسیس با خپل دغه گاڑی چلوي. د په وینا په ویټیکن کې دننه با پاپ فرانسیس دغه گاڑی کاروي. پاپ فرانسیس چې کله په بیونس آیرس کې کارډینل وو نو په بسونو کې سفر کولو. پاپ فرانسیس اوس هم د ژوند اسایښونه نه ځان بچ ساتلی دی او په دې خبره زور راوړي چې خلک دې ساده ژوند ته ترجیح ورکړي. د جرمنی پخوانی ډیکټیټر هیټلر د شخصیت د بل اړخ په اړه بی بی سی لیکلی چې نوموړی ډیر تخلیقي کارونه هم کړی دي چې ډیر کم خلک ته خبر دي. هیټلر او یا کال وړاندې یو داسې موټر د جوړولو بنیاد یې خوده و چې روسو په ټوله نړۍ کې د فاکس ویګن په نوم مشهور شو. په 1915 کال کې یو نایاب او نیم جوړ شوی موټر انګلستان ته لیږل شوی وو. خو د موټر جوړولو کمپنی د دې ل بیا سر نه د جوړولو نه انکار وکړو. خو د آسټین ډیزاینر ارون مونډا او فرانډیت پورشه د انجینیرینګ لخبل فاکس ویګن موټر د نړۍ تر ټولو زیات خرڅون کې گاډي جوړ شو. دا وخت په ټوله نړۍ کې 2 کروڑ او 15 لک فاکس ویګن گاډي دي او اخري گاډي په 2003 کال کې جوړ کړل شوی وو. ساینسدانانو د نړۍ تر ټولو لوی آتش فشا موندلې دي چې د بحر الکاهل سمندر لاندې دي. په نیچر جیو ساينس نومي مجله کې خپور شوی یو رپورټ تر مخه 3,00,000 مربع کیلومتر اوږد ټامو ماسیف آتش فشا مقابله په مریخ سیاري اولمپس مانی آتش فشا سره کولی شي. دغه د نظام شمسي تر ټولو لوی آتش فشا غر دی. ساینسدانان وایي چې بحر الکاهل سمندر لاندې دغه آتش فشا غر 1,500 میلیونه کال وړاندې په وجود کې راغلی وو. ساینسدانان وایي چې دغه شان نور لوی آتش فشا غرونه د سمندر لاندې موجود دي. ساینسدانان وایي د شواهدونو دا خبره معلومه شوې چې اوندار برفانی هاتیانو د نسل ختمېدو کې د انسانانو نه بلکې د موسمونو بدلون لوی وجه وه. د ډي ان ا د تجزیونه د خبره سرګند شوې چې ځمکې درجه حرارت کې بدلون په وجه دغه لوی هاتیانو نسل په کمیدو شو. د دې تحقیق نه دا هم معلومه شوې چې په یورپ کې د برفانی هاتیانو شمیره تر ټولو زیاته وه او 3,000 کال وړاندې دغه هاتیانو نسل په ختمېدو شروع شو. دا هم ویل کېږي چې 1,00,000 کال وړاندې چې کله ځمکه د برفانی پړاو نه وتله نو د برفانی هاتیانو نسل هم معدوم شوی وو. د صحت نړیوال ادارې WHO د وینا تر مخه په هند او د جنوبی مشرقي ایشیا لس هیوادونو کې 25 کروڑ خلک بغیر د لوګي تنباکو استعمالوي. د دغه سازمان لخوا خبر شوی یو رپورت کې راغلی کچري د دغه تنباکو نه خلک منی نکړل شول نو 2000 کال کې به د تنباکو له کبله د مړوش میرا هر کال 15 لک ته ورسیږي. رپورت زیاتوي چې د هند ټوله آبادی 1,40,000,000,000 ده او په دې کې 20 کروڑ خلک د تنباکو استعمال کوي. که څه هم په 2003 کال کې د هند حکومت د تنباکو پر ضد سخت قانون سازی کړی و خو د دې مثبت نتیجې مخې ته نه دی راغلی. د کمپیوټر او موبایل ټلیفون مشهور کمپنی اپل دوه نوي آیفونز معرفي کړي دي. یو آیفون 5C او بل آیفون 5 S دی. دغه نوی آیفون په کالیفورنیا کې معرفي کړی شوی دی. آیفون 5S یو اعلی قسم معیاري سمارټ فون دی او آیفون 5C لکشانی ارزانه دی. په آیفون 5S کې په لومړي ځل د ګوتو د نخو د پہچان سنسرز لګول شوی دی. په امریکا، برتانیا، چین، استرالیا، کینیډا او جاپان او نورو هیوادونو کې به د ستمبر په منځنۍ نیټه کې نوی آیفونز د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. څېړونکو وایي د دوو سمارټ موبایل ټلیفون معرفي کولو نه د اندازه کیږي چې اپل کمپنی په مارکیټ کې د نوی موبایل ټلیفون په حکمت عملې کې بدلون راوستي دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس آفس کې د مشهور اکټر وین ڈیزل فلم ریڈک په لومړی نمبر دی. فلم ریڈک په لومړی ونه کې د 900 میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. په باکس آفس دویم نمبر فلم لی ڈینیلز دی بٹلر دی چې تر اوسه پورې د 90 میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم انسټرکشنز ناٹ انکلوډډ دی. د هالی ووډ مشهور اکټر سلور سټالون نوی فلم گروج میچ ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې سټالون باکسر وی چې دیش کال وړاندې باکسینګ پرې خوي. په فلم کې مشهور اکټر رابرټ ڈینیرو هم کار کړی دی.
Certain athletes are born enemies, but the fiercest rivalry was between two fighters, Razor and Kid. They fought only twice, but the tie-breaking grudge match never happened.
Today I'm announcing my retirement from professional boxing.
You know what this is, Razor? It's a video game. They want to put you and Kid in the game.
Come on, Razor.
Imagine this kid.
Hey, I hope I don't look like that big of an ass.
Set me up.
I told you to come at 1 o'clock, kid.
I want to see my old friend. He's been ducking me for 30 years. I missed him.
I thought it looked like you're missing any meals. I'm out of here.
No, you're not.
Stop the behavior of old men.
Check out this clip that is just blowing up online.
I got a company that wants the official rematch. They're going to pay you $100,000.
Well, I can't be in the same room as that guy. Not worth it.
The hell you mean it ain't worth it? I'm looking at your house.
د هالیوډ مشهور اکټر جیمز فرانکو نوې فلم هوم فرنٹ ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې جیسن هم کار کړی دی چې د استخباراتي ادارې ایجنټ وي. دا یو اکشن فلم دی.
Your door's open. Nate McCallan.
It's a damn undercover cop. Very nice to meet you, Agent Broker.
I'd be real careful, Broker. People around here don't shake and make up.
Hey, neighbor. Can't get that pump from
him. One more stop.
Whatever you're thinking, we thinking.
You've forked up a pretty bad rep around here.
I don't want any more problems.
Tell your little girl, she's got nothing to worry about with such a tough daddy around.
They call him Gator for some reason.
The word is he's cooking up that meth.
I don't want that narc Broker laying low in my town. Let's take him out.
د هند سینما مشهور اکټر ریتک روشن نوی فلم کرش 3 نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم کرش 3 به د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دې نه وړاندې کرش فلم د سینما مینوالو ډېر خوښ کړی وو.
Thank you, جادو. تمہاری دھوپ سے ملنے والی شکتیوں کا راز اب میں سمجھ گیا ہوں. اگر میرا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوا تو اس دنیا کو، انسانیت کو ایک نئی شروعات ملے گی.
کال کی کائنات میں ویلکم.
د هند سینما اکټر سنی دیول نوی فلم سنگ صاحب دی گریٹ ٹریلر خپور شوی دی. فلم سنگ صاحب دی گریٹ به د نومبر په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
گرو گووند سنگھ جی نے کہا ہے، پاپیوں سے ونتی کرو، سمجھاؤ، اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو سب کی بھلائی کے لیے تلوار اٹھا لو،
لیکن تم سب کے لیے تو میرا ہاتھ ہی کافی ہے.
مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221212141 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333301. په همدې ځای خپل کوربه ګلاست اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د نړۍ رنگونو خبرونه تاسو اوریدل. اوس وخت شوه دی د یو بلې اونیزي خبرونه د شال او شملا. دا خبرونه ما انیس اجمل جوړ کړی دی، راځي چې وویرو. ستړي مشه شال او شملا خبرونه کې درته هر کلی وایم. د پښتو ستر اتل او شاعر خوشحال خان خټک وای چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی پشمار دی. خوشحال بابا وای دستار هر څوک په سر وی، خو د پټکی خوندان پشمیر دی. هر کام خپل ځانګړتیا ولري، خو پښتانه هغه خلک دي چې د خوې او عادت ترڅنګ نور ولسونه دوی له ځانګړو جامو هم پیژندل شي. په دې خبرونه کې درته د دستار، پګړې یا پټکی په اړه معلومات درکوو. د پښتنو نارینه په پګړې ویاړي. پګړې د پښتنو په یو نخه بدل شوې ده چې هم له کلتوري اړخه مان لري او هم له سیاسي پلوا. شملا او پټکی وای ستا د پښتو اکیډمي پخانی ډایریکټر راجولي شاه خټک کې پڑھوای.
دا داسې وی چې درې سلور غزا وګدا یو پټوی د کپړې نغیتا الونګې وای. دا درې سلور پنځه غزا کپڑا چې تراواله او دې د سرا تاو کې باغ انداز کې نو هغه کې وړندې داسې د تفصوم را یا داسې یو نیغاش شمل پرې دې دغه لونګې ته نو هغه ته شمل وای او یو شاته چې کومه ځانګی د تاول نه پس بل هغه ته شمل وای خو هغه رستنه شمل ده او دا وړاندنه شمل ده او دا ټول سیستی غون شي نو دینه پټکی جوړ شي خو یو خاص پټکی کې خو کولای کنه نو آغا د پګړی تشا کوله پکې نه هم نو دا شمله پکې خلک وسته شي نو دا شمله یو ورستو شمله ای چې پر ځانګي او یو وړاندې مخامخ شمله ای چې پر سر باندې جگہ ولاړی نو ځوانانو هلکان یا داسې د اختیار خاوندان هغه یې په یو طرف تړي چې کګه شمله ورته وایي نو کګه شمله چې دا نو هغه د افتخار او د ویاړ یو احساس ورکوي.
د تاریخ پوهانو په اند پګړې تاریخ سرګند نه دی چې دا چا او کله په سر کړه. تاریخ پوه رحیم مندوخیل وای د افغانستان په اکثرو برخو کې اوس هم ځینې سړي پټکی په سر وي او د جرګو او مرکو په وخت خدای ولاسمی خبره غني.
اصل کې دا تاریخ خو دلی ډېر دی، لیکن بار فرد د افغان د پښتانه دا کم چې د ضابطه حیات عزیز کوډ اف آنر دزون اوسیدل کم دود او دستور دغه سیدی دا بنیادی طور دا پښتانه نظام زندگی و پښتون لکه پښتون پښتونولي دا د پښتو یعنې د پښتانه د ژوند نظام اوس نو دغه سیدی دا خو نو له ډېرې قدیمې زمانې څخه یو ټولنیز عمل دی چې دې ځای ته را رسېدلی دی لیکن په دې کې چې زموږ کومه زندگی ده بحثیت پښتون بحثیت د ټولنې د انسان دا د پښتونوالو دا بنیادي طور بنیاد دا لري دا یو نظام د ژوند د هغه کوم چې د دې نظام بنیادونه وو هغه نتیجه دا وه چې دستار پګړۍ شملا دا علامت د سیالۍ پښتون چې دی پښتونولي کې ول له نقطه د آزاد انسانان تعلق سره ساتي نو دوی د سیال په حیثیت ساتي ایکول دا سیالي چې ده دا د ټول افغان د پښتانه د ژوند یو اهم شان
په ول سوا وسل وختم کال کې ملنګ صابر شاه کابلی د کندهار په شیر سرخ سیمه کې احمد شاه دورانی ته پګړې اوتړلا او لدی سره دی د ټولو پښتنو واکمن شو کيو څوک د کام مشرکیږي نو هغه ته هم پټکی پسریږي ل پښتني روایت سره سم هر کس ته هم پګړې سکه نه تړي راجولي شاه خټکی پاړه وای
او خوشحال خان خټک به تمانا ورکړي او دایلی چې کم سړی د شملې د پګړې اهل دی او کم نه دی څوک چې عزت ساتلی شي هغه دې پسرایي که څوک عزت نشي ساتلی نو هغه ته بیا هغه اختیار نه ورکړي نو خوشحال خان خټک صرف د دې په اهلیت او کوالیفیکیشن څوک دی او څه دی نو هغه بیا ډیټیل پوره یو کتاب یې پې لیکلی دی
د افغانستان د ننګرهار پوهنتون استاد او لیکوال ببرک میاخیل بیا د پګړې د اهمیت پاړه وای پګړې د مشرې نه خدا
پګړې د مشرې سمبول دی پګړې د یووالي سمبول دی او پګړې د راټولېدو سمبول دی په کومه کورنۍ قوم او یا قبیله کې چې مشر مري او پر ځای بل مشر ټاکل کیږي لومړی دغه سر باندې پګړې دی په دې معنی چې نور خلک پر راټولې دي شي همدغه یو لوی ارزښت چې ادبیاتو ته هم لار کړی دی د دې ترڅنګ زموږ معاصر شاعرۍ کې هم حمزه صاحب لکوي چې جګه می شامل و چې دوته می پرې نه خو اوخ ک پښتنه و سې دوته می پرې نه خو دا تر وروسته هم پګړې په ادبیاتو کې هم ډیر ذکر شوی ده
راجولی شاه خټک وای په افغانستان کې زیاتره خلک پټکی پسروي خو د پاکستان په اکثرو پښتنو سیمو کې دا دود صرف تر مشرانو پاتې شوی له وخت سره سره ځوانانو د پټکی پسرول پری خو دي
او کله چې دا کلچرل چینج نو راغله نو دا بزوانانو او مشرانو او ټولو به یو ځای دغه پګړې اوسم افغانستان کې هغوی کوي او د کلچرل چینج سره داسې راغلل چې ځوانانو یا د یونیفارم وجه یا بله وجه یا څلورې چې کم دي نو ځوانانو اوس دلته زموږ خصوصا په دې خوا لاندې پښتونخوا کې د ځوانانو د پټکي رواج کم شوی دی خو په افغانستان کې لا هغسې د دې رواج شته دی نو چاته ډایرکټ پته ده او چاته ډایرکټ پته نه ده چې د پټکی د پګړې هم ثواب دی هم رواج دی هم د پښتونوالۍ لوی علامت په سر باندې ګرځي
بلخو په افغانستان کې د ځوانانو ټولنې مشر سید اکرم افضلی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار پوهنتون کې د پګړې پاړه یو سیمینار هم جوړ کړی وو وایي چې پګړې باید وړ خلکو ته په سر کړل شي
د پګړې نه داسې استفاده کیږي چې بعض وخت داسې خلک تور په سر کیږي چې هغه څه شهرت نه لري دا څه کار کولو سره د موږ داسې ملي سمبولونه او ارزښتونه د خوراندې کیږي د کمزوري کیږي د موږ اساسي هدف دا و ځوانانو سره په دې مسلې باندې خبرې وکړو او د ځوانانو لپاره نه دا پیغام د افغانستان نور خلکو ته ورسو ترسو د موږ داسې ملي ارزښتونه نور هم پیوړی شي او د موږ داسې ملي سمبولونه چې دغه ته عزت او د پټمنځ په سترګو وګورئ
راجولی شاه خټک وای چې هر پښتون ځان سیال غړي او دغه سیالی هم د دې پټکی لبرکته را ځکه یې تل خیال ساتي. دې زیاتوي نن سبا خلک د شملو اوږدوالی په خپل خوخه ساتي، خو پوخه داسې نه وو. د پټکی شمله به له واک سره سما اوږدېده او لنډېده. که به څوک د قبیلې مشر وو دغه شمله به اوږده وه. اوریدونکو، نننۍ خپرونه کې مو تاسو ته د شملې او پټکی یا پګړې په اړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پرېږدئ. زموږ د پیغام ریکارډونکي مشین شمیره ده 00420222122. تر راتلونکي خپرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
شملو وطن ناداشا چشملی درتا پسل کلو ترنا دستورو راوڑا ممبار بینی تزار دشملو وطن ناداشا چشملی درتا پسل شملی در تپ سر ترنا دستو رو راوڑا مکبر وینی دزڑا دشملو بدن تداشا جی شملی در تپ سر مغبخت
پل تاریخ